سی او راکم سی هغه دا چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو یا د ناسم رسم و رواجونو له امله خصوصا ودونه چې په کم عمر کې انجلکیانې یا هلکان هم ورته ودونه کېږي او انجونې ودیږي او همدارنګه دلته افغانستان کې لا هم متاسفانه یا له بده مرغه په ځینو ولایتونو او په یو شمېر سیمو کې په بعدو کې انجونې ورکول کېږي. په همدغه مسایلو باندې بحث کوو. راسره په خبرونه کې میلمانه هم سته. درانه میلمانه له تاسو سره په دې اړه بحث ولري او تاسو هم کولی سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. او همچنان زه به تاسو ته د خبرونې میلمانه معرفي کړم. اغلې شمه مرخیل د ښځو چارو فعاله او همدارنګه په ټولنه کې یوه فعاله پیغله ده. او همداشان حمدالله همدرد، ښاغلی حمدالله همدرد هم د ځوانانو چارو یو فعال دی. دوی سره به بحث ولرو. باید وویل سي چې اغلې شینواری، ملالی شینواری د ولسمشر سلاکار ده، هغوی به هم په خپرونه کې راسره برخه واخلي، خو تر دې دمه نه دي رارسېدلي. انشاءالله زر به استودیو ته راسي له خیره. تاسو هم کولی سئ لکه څنګه مې چې وویلې په خپرونه کې له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل نظریات او همدارنګه پوښتنې مطرح کړئ. راځو د خپرونې بحث ته. لومړۍ پوښتنه به له اغلې شمع امرخیل نه وکړم. تاسو ما پوښتنه دا ده، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او کراته ووایئ چې په افغانستان کې دغه ناوړه رسم رواجونه دلایل څه دي، په دې اړه بحث ولرئ، تاسو نظریات په دې اړه څه دي، بیا به وروسته نورې پوښتنې هم ولرم. مهرباني.
او ډیره مننه پیل کې تاسو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته او قدرمن میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې ورځ مو هم تر دې دمه ښه رسولي اوسي. راځم ستاسو د پوښتنې په ځواب کې. هغه دا چې اوس هم په افغانستان کې بده مرغه زموږ په افغاني ټولنه کې ناوړه رسم و رواجونه دي چې حاکم دي په ټولنه باندې، او د اکثره خلکو ژوند هم دې رسم و رواجونه تاریخ کړي دي. بل دا چې دغه رسم و رواجونه خو یو دا چې د ناپوهۍ د وجې بې تعلیمۍ د وجې تعلیم نشته، پوه دا خپله یعنی د دې لاملونه کېدلی شي چې په یو ټولنه کې دغه ناوړه یا هم بې ځایه رسم و رواجونه حاکم کېدلی شي یا هم حاکمیت پیدا کولی شي. نو هغه دا چې اوس هم موږ او تاسو ګورو چې په اکثره ټولنو کې البته نه خپله کومه ټولنه کې چې موږ او تاسو اوسېږو، په کومه افغاني ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، موږ او تاسو ګورو چې اوس هم لکه څنګه چې تا په پیل کې په یاد کړه مقدمه کې چې اوس هم د وړو انجونو ودونه کېږي په ماشومتوب کې، او دا ماسې وړو هلکانو سره، او کله چې بیا هغوی خپل قانوني سن ته رسېږي یا هم بالغه کېږي نو بیا پس د هغې نه هغوی پوهېږي چې یعنې هغه د ژوند په اصلي معنا کله چې هغوی پوه شي نو بیا هغه دا چې یو خو د هغوی په ټولنه کې یعنی غلط یا هم ناسم عواقب درلودلی شي، د هغې تر څنګ بل دا چې د هغوی په ژوند کې ډېر زیات تاوتریخوالی پیدا کېدلی شي. وروسته له هغې نه دوی خبرې کوي چې زمونږ هغه ژوند کله نه پیلېږي، او موږ په ماشومتوب کې نکاح کول یا هم ژوند پیلېدل دا څه معنا ورکوي. نو همغه دا چې بیا دوی چې لوی شي دې ته اړ کېږي چې هم خپل ژوند یو د بل نه جلا کړي، یا هم طلاق ته مسله ورسیږي، یا هم نورې ستونزې تاوتریخوالي ته لمن هوار شي. نو همغه دی چې کله چې یو کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کېږي، بالاخره ورو ورو د دې کورنۍ ستونزې لکه په ټولنه باندې هم اغېز درلودلی شي، او ټولنه هم ته اغېزمن کېدلی شي. د هغې تر څنګ بله ستونزه دا چې بدو کې ورکول دي. نو موږ او تاسو ګورو چې کله چې قتل به ورور کوي یا به پلار کوي، خو د هغه د قتل په بدل کې به هغه جنۍ په بدل کې ورکول کېږي. د قتل بدل کې نو د مقتول وارث ته به هغه په جبر باندې، په ظلم باندې او په زور باندې به هغه بدل کېږي. نو بل دا چې یوازینۍ ستونزه هم دغه ده چې یعنی مخکې تر دې پر ځای چې خپله قاتل ته شرعي سزا تطبیق شي، د هغې په بدل کې یو بېګناه پیغله چې د هغې به هیڅ قصور، هیڅ یعنی بې علته په هغې به ظلم کېږي، هغه په بدو کې ورکول کېږي، او په جبر باندې به هغه خپل ژوند مخې ته وړي.
ډېره مننه له تاسو نه. بیا به وروسته نور بحث هم ولرو، بحث ته به دوام ورکړو له تاسو سره. ښاغلی همدرد، که تاسو راته ووایي افغانستان کې دغه مسائل ته لکه څنګه چې شمعجان اشاره وکړله چې بلابل لاملونه وښودل چې دلته افغانستان کې له همدې امله دا مسایل رامخته شوي دي، تاسو راته ووایي آیا تاسو هم د دغسې مسایلو شاهدان وایي، په دې اړه یو څه تاسو ته در رسېدلي دي، او بالاخره تاسو نظر په همدې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه وړاندې تاسو ته ګرانې میلمنې ته او ستاسو ګران لیدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. هغه له شمې ډېره ښه پیلي زه ورته کېښودلم. طبعا همدا خبرې ما غوښتل چې زه هم وکړم، خو دا د دې تکرار نه به تیر شو. څه چې دې ورته اشاره وکړه ډېره دقیقه اشاره ورته وکړه، بدبختانه زمونږ په ټولنه کې همدا د بدبختۍ لاملونه دي. او که زه تاسو ته ووایم چې زه خپله هم د همدې بدبختۍ ښکار یم. زه په شپږم صنف د مکتب کې وم تقریبا چې زمونږ کوزده وشوه، بالاخره واده سره اوسو، بیا کله سړی په ژوند باندې پوه شي بیا نور فکرونه یې ورسره. نو مونږ که څه هم مدیریت ښه مدیریت کړی تورسه پورې خپل ژوند مو خوشحاله ساتلی، ولې ټول همداسې نه دي. ځینې خلک دي چې بیا د ناسم مدیریت له وجې نه د دوی ژوند کې ناخوالې رامنځته کېږي او بالاخره دا ناخوالې بیا دومره ډېرېږي چې هغه له کورنۍ څخه د باندې وځي، ټولنې ته وځي او له ټولنې څخه بیا بالاخره ټول هېواد ته پسې رسېږي چې په تاوتریخوالي باندې تمامېږي. بل ټکی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې دا جنکۍ ولې په بدو کې ورکول کېږي. زه فکر کوم دا په دې خاطر باندې زموږ په هېواد کې رواج شوی ده چې جنۍ ته د سړي په پرتله په هغه ارزښت باندې دا خلک تر اوسه پورې قایل نه دي. که چیرې دوی هم جنکیو ته او هم سړیو ته په یو ارزښت باندې قایل سي او دواړو ته صرف د انسان په سترګه وګوري، زه باور کوم چې بیا به لیغ نه وروسته زموږ تاسې په د جرګو کې، زه شخصا د افغان په حیث باندې په جرګو کې مې چې یو شی تر ټولو بد ایسېږي اما دغه ده چې په فیصلو کې یا په پرېکړو کې دوی کله چې قتل کېږي یا کوم جرم کېږي نو دوی په بدل کې ورته جنۍ ورکوي، هغه جنۍ چې غریب په ځان خبره هم نه وي. نو په دې چې کې کشیرې زمونږ په جرګو کې دغه سمون را نسی، مونږ د بدلون تمه نسو کولای تر څو په دې ټولنه کې مثبت بدلون راولو یا د مثبت بدلون شاهدان اوسېږو. دلته په کار ده چې هم جنکیو ته هم الکانو ته دواړو ته د انسان په سترګه وکتل سي، دواړو ته یو ډول ارزښتونه ورکړل سي، ارزښت ورکړل سي، دواړو ته یو ډول حقوق ورکړل سي. طبعا جنکۍ بیا خپل ځای لري، الکان خپل ځای لري، ولې هدا اقل کوم حقوق چې لري هغه باید دوی ترلاسه کړي او داسې نسي چې د هلاک یا د سړي د جرم په خاطر باندې جنۍ جزا وویني. دا هیڅ حق نه ده، دا نه انساني حق ده او نه د چا حق ده په دې باندې چې دا په زور باندې په تحمیل کړي. بل دا ده چې د جنکیو په کوچنیوالي کې ورکول دي یا هلکانو ته حتی په کوچنیوالي کې واده کول دي، دا هم د یو ډول ډار له وجې نه کېږي. دا کارونه چې زموږ تاسې په ټولنه کې دا ډار حاکم ده، یو دا ده چې دوی په دې باندې ډارېږي چې خدای مکړه جنۍ کله لویه سي بیا د خپلې خوښې سي، بیا د مور او پلار نه مني یا به په خپله خوښه ځان ته میړه پیدا کړي، خاوند به پیدا کړي، له هغه سره به واده وکړي، دا چې هغه به ښه کورنۍ که بدی، او یا کله کله داسې سي چې د دوی یوه کورنۍ خوښه سي بغیر له دې چې له دې جنۍ څخه پوښتنه وکړي چې آیا دغه هلک به د تا خوښېږي یا نه خوښېږي، دا درته وکوکوي ونکو. په هماغه وړه کې توب کې چې حتی په ځینو کورنیو کې خو داسې کېږي چې د چا لور پیدا سي په دې خاطر چې د دوی هغه بله کورنۍ خوښه ده، نو ورته وایي چې زما لور د وس نه له دې تاسو. هغه وړه کې توب کې چې هغه غریبه له په خبرو نه راغلی، هغه زوی هم له په خبرو نه راغلی، یعنې دغه ظلم له دواړو سره روان ده. په وړه کې توب کې د جنۍ ورکول یا هلک ته کوزده کول دا رواج نور ختمول په کار دي، او که غواړو چې ټولنه مو پرمخ لاړه سي، پرمختګ وکړو، نور په دې رواجونو سره موږ تاسو مخکې نشو تللی. نور له حقوقي لحاظه فکر کوم هغه له شمې ډېره ښه اشاره ورته وکړه. د هر انسان حقوق باید پایمال نه سي، هغو ته که موږ تاسو حقوق ورکړو نو له دې ناخوالو څخه به موږ تاسو مخنیوی وکړی سو.
اغلی شینواری تاسو ته ښه راغلاست وایم، او تاسو نه پوښتنه کوم کله ته وایي تاسو د ښځو په چارو کې فعال یاستئ، بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه کوئ او په دې برخه کې کار کوئ، تاسو نظر او همدارنګه کوم څه چې تاسو ورسره مخ شوي یاست، خصوصا په ولایتونو ولرې پرتو سیمو کې چې دغه مسایل زښته زیات روان دي، ناوړه دودونه دي په تېره بیا د نجونو په بادو کې ورکول، د دوی په کم عمر کې وادول، او همدارنګه نور کېدای شي تاسو سره نور مسایل هم اوسي چې شریکې کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه نیکې تاسو او ستاسو درنو میلمنو ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. بخښنه هم غواړم چې زه په یو بل مجلس کې تاسو خبر وي درین زه څو پورې راوتم له تنا وخت شو. زما د ژوند بیلابیل اړخونو کله چې ما زه ستاسو غونډه ژورنالیست هم، نو ما ډیرو سیمو ته سفرونه کړه، او اوس چې یو څه د دولت په موقف کې ما هم از ولایتونو ته سفرونه کړم، د افغانستان بیلابیل سیمو ته، او په بیلابیل سیمو کې مې بیلابیل ډولونه د ښځو د حقونو د پایمالا کولو لیدلې دي، نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په ښارونو کې. بیا کله چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هغه بیا ډېر وحشتناک یا خراب بڼه لري د ولایت نه هم.
زه فکر کړم چې زبایت یادونه وکړم چې موږ یو اسلامي ټولنه یو او په اسلام باندې دا د لګې دي کلونه کې چې فکر کړو چې د اسلام د حفاظت لپاره په جګړه بوخت یو، خدا سره نه ده، ځکه موږ په ځان باندې پس موږ په ټولنه کې دودونه ډېر حاکم کړي دي نسبت د اسلام د دین نه. مثلا په زړه پورې دغه دا و چې یو وخت زه لاړم شینوارو ته، نو ما هغه وخت زه د حقوقو محصله وم چې ما بلته خلکو نه پوښتنه کړه، خطه مهر پیژنې ویل به چې مهر څه دی؟ یوه ښځه چې واده شوې وه بچی لرله په مهر نه پوهېده، نو دې څنګه واده کړی او دې څنګه نکاح تړلې وه؟ بل مسله دا چې د نکاح پلاری مسله ګوره څومره موږ په حقوقي په دغه باندې لیدل کله چې موږ لوستې دي د اسلامي پلوه هغه کس چې دا پدر وکیل یا نکاح پلاری نیسي کنه، هغه باید دا کاملا وپیژني چې خپل اختیار د نفس ورته ورکړي. اما متاسفانه چې دوی دغه سړی نه پیژني، هغه ورته په غوږ کې د هماغه د واده په شپه باندې یو څوک راشي په غوږ کې ورته وایي چې ته دغه سړی ستا نکاح پلاری دی، حتی خپل د نکاح پلاری د ټاکلو حق دوی نه لري. ګورئ بله مسله دا چې د همدغه خلک چې بیا وګوري همدغه خلک همدغه کورنۍ غړي به بیا وایي چې موږ خو په اسلام سر ورکوو، موږ خو په اسلام باندې موږ څه خبرې باید خلک ووژنو چې اسلام په خطر کې دی. خبر نه دي چې اسلام دوی په خطر کې اچولی دی، بل چا نه دی اچولی. کله چې بیا مسله د دود دستور شي، نو بیا دوی وایي چې د نرخه موزه د کلي ووزه د نرخه موزه کنه، دا د پښتنو منځ کې خصوصا ډیر زیات رواج دی. یعنی چې بیا د هر څه نه ورته وزي، د نرخ نه بیا نه وزي، نرخه ماغه ده چې د دوی څلی دي، نرخونه دي او دودونه دي، دغه شی د دوی ترمنځ ډیر زیات مهم دی. زه ګورم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر اوسه په بشپړه توګه د ښځو په برخه کې دودونه مسله دي. کم نیمځي کې که چېرته دوی قرآن ولولي یوځي کې یو څه ډېر کم، اما موږ جګړه کړو د اسلام دپاره، ول په اسلام نه پوهېږو او اسلام نه عملي کوو. هغه سیمو کې چې تاسو زه اوس پرون مثلا تاسو به لیدلی چې په نورستان کې یوه ښځه د راډیو اورېدلو په تور کې چې باندې دغسې چېرته کینوله د طالب یې په درو وهي، اول خو دا طالب په دې نه دی خبر چې دغه ښځه چې دا وهي دا په کوم ځای کې دا د اسلام راغلی دي چې ته په پردۍ ښځه باندې لاس پورته کې، ته قاضي یې، تا ته دا چا صلاحیت درکړی؟ دا صحرایي محاکم چې په دې ښځو دایریږي، دا آیا اسلامي دي؟ اسلام خو دوی باید یو دفعه لوستلی وی. خبره به چې وکړې یو بې سواد د کلي سړی به وي، ښځې خو دیا د کور دي یا د ګور دي، که خبره دې وکړه د ښځو د حقونه وایي، تاسو خو فرانسې حقونه غواړي، تاسو د جرمني حقونه غواړي. نه وروره، موږ نه د فرانسې حق غواړو، نه د جرمني حق غواړو. ښځې ته د په اسلام کې د تجارت حق ورکړ شوی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړۍ میرمن تجاره و، لومړنی دین چې ښځو ته په مستقله توګه اجازه ورکړه د تجارت هغه اسلام و. ولې زمونږ په کورنیو کې، زمونږ په ټولنه کې ښځې ته د پټي د تګ اجازه شته خو د ښوونځي د تګ اجازه نشته؟ په داسې حال کې چې په اسلام کې ویل شوي دي چې په ښځه باندې تعلیم فرض دی، حتی نارینه په دې مکلف شوی دی چې کومې ښځې که تاسو نالوسته د پلار د کور نه راوستي، دا به په خپل کور کې لوستي کوي. دغه د اسلام. اما موږ د ښوونځي دروازه ور باندې تړو، موږ ور باندې د کار دروازه تړو، موږ ور باندې د تعلیم دروازه تړو. ما چې کله کم کتابونه لوستي دي د اسلامي، نو هلته دومره د ښځو به دومره د خپل میړونو سره به دومره په کار کړ چې حتی د دوی به دغه د اوږې سر دغه شړېدلی و، ځکه چې دوی به د نارینه سره سم کارونه کړی. داسې نه و چې یعنی ښځه به هیڅ کار نه کړی او ټوله ورځ به ناستې وي په کورونو کې به بندیان وي، نه. اما دغه تعلیم یا دا دین هم نارینه په انحصار کې نیولی دی. د جمعې ورځې په مانځه کې ویل شوي چې تاسو کولاو که ښځه هغه معذرت هم ولري، دا به په جومات کې کینی د معاوضه به اوري، ځکه په معاوضه کې خو د ښځو ته ډېر څه ور زده کول کېږي. اسلام یو ټولنیز دین دی، ولې موږ په جمع مونځ کړو؟ ولې موږ د یو بل څنګ په څنګ ودرېږو او مونځ کړو؟ علت یې دا ده چې موږ په ټولنیز ژوند باور لرو. نو دغلته من په افغانستان کې اته د دین چې د یوازې او یوازې د نارینه او په منګولو کې دغه شوه ده بن پاتې شوه ده اته جمعات کې خزه د پارزې نشته خزه چې کله یو چرته زی په سفر زی الته دا چې و غاړي مونږه کسړی لاشي جمعات مګر خزه بیچارهګان ایران پاتې چې چرته ودرېګم چرته به مونږ کړم ګورې دغه څه دي چې منګه د دین او د په دین باندې با داول رو جګړې پکړو ولیکم عملی کوي نه
مننه غل شنواري نور بسنو بم نور دلایل بم پختنه وکړو د چوالي داس مسائل را مستقګي قدمون اوریدونکو زبر د تاسو ته خبرونه د اړیکې شمیرې هم وایم تاسو کولای سي په دې اړیکې شمیر په دې شمیرې اړیکو نیسي 0999415 او 0902205 په دې شمیرې کولای سي تاسو اړیکو نیسي او اوس اوریدونکو اوریدونکو تماس نیولای دی او پختنه او هم نظر څه دی مهرباني وکوي سلام
وعلیکم السلام خار عزیز ناجیہ سے حضرت والا ان سوال ہے دوسری بات سمجھ لیں کہ ہم سوال ہے سر سے واسے میں دا میں میں تو ہم امی مشکل ہم جو بول تو راجہ وزادی دا کرے گا کہ مو قاص کرا
سامہ دا دمنگ تکنیکی امکان بدے تا سو دے سن جتا رستن اوکا بیا ہم بل غولرو سامہ دا
سلام
وعلیکم السلام بخیر اغلی خبرونه تا
وعلیکم فیروزان جی جی سلامونه تاسو او دواړو درنو خوندو ته خصوصا شنواری خور ته شنواری خور سړی مې جوړ په خیر او تاسو د خپل ملمت سلامونه قاری صاحب
سواندی اوسې په خیر اغلی تاسو په دې برخه کې د چ په افغانستان کې په ټول افغانستان کې نه یو اکثر سیمو ولر هغه خصنا غلری پرتی سیمې چې غلطه یو څه اما په هواي نهسته غلطه ځینې مشکلات یې غدا چې ناسام یا ناوړه دودونه حاکم دي تاسو په دې برخه کې کوم نظر لرئ یا هم کوم پوښتنه د منقدر منو ملمنون لري
پرځای دې چې دا پوښتنه تاسو ما څه وکړي زبای دې نظر ورکم په روزا جیجی بلې په افغانستان کې دا ناوړه دود افاتوري واځي او دا مخکله اسلام نه دا جهالت خورو چې اسلام قانون مابین ته نه راغلي سږي په پمزکه کې ژوندۍ شخېدري په هغه وخت کې سږي پمزکه کې ژوندۍ شخېدري اما اوس په بده کې ورکول کیږي او خبره دا ده چې قطر ظالم کوي او په بده کې مظلومه او پر سوزه باندې درانه ولورونه اخیستل د سږي سره خشونت کول او د سږي سره هغه خشونت کول چې اسلام نه دی فرمایي سږي اجباري پنیکاور کول څه د وزاره سړی ته ورکول دا هغه دودونه دي چې پر سږي باندې تحمل شوی دي دا اسلام نه دی تحمل کړی دغه ناوړه ریواجو او خرافات او انانو تحمل شوی دي خبره دا ده چې زه خپل عالم هم يم زه د علما او صدا جلنرم پر دوه موضوع باندې ډېری خبرې نه کوي یو د مواد مخدر پر موضوع باندې ډېری خبرې نه کوي معاوضه نه کوي یو د سود او حقوق په اړه کې دا باید علما مسولیت لري کوم څه چې په دې کې ورکول کېږي نکایا مولا تړي یا هغه تړي دوه به نکایا مولا تړي دوه به هغه کوي دا په پوره زماشر ټول د شرکو خلک مسولیت لري پوره زماشر باول دوی وو کښې او رامن رالو په نظر به تیریږم تاسو د ملمنو سم یو پوښتنه ده اول پوښتنه مې د همدر صاحب څخه ده تاسو ځوان نسل ځوان قشر چې وو څه کړی دي خلکو ته مو څونه کمپین کړی دي څو په دا باره کې مو آگاهي ورکړې کنه یعنی ځوان نسل هم مسؤلیت لري فعلاً او دومره پوښتنه مې د شنواري خور تاسو خو د جمهور رئیس سلاکار اسمخ کمه یو وخت تاسو په پروګرام کې برخه اخیستو ما دا پوښتنه تاسو ته کړې و تاسو څومره د سود د اراکینو تر غوږو خصوصا د ولسمشر تر غوږه د سوالې دي او په دې اړه چې تخپل یو شزه یې تم یو مظلوم کشر یې په دغه کشر کې اخته تاسو څومره د سود د خشونت ځغ د دوی د او د مظلومیت ځغ تر جمهور رئیس سره سوالې دي
ډیره مننه کور ودان او روڅه کومبل اوریدونکو لرو کوم بل اوریدونکو چې تماس نیولای وي مهرمانی وکوي سلام وخت مو په خیر
وعلیکم السلام تاسو ته ګرانو ملمانو ته
وعلیکم السلام تاسو ته او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
عبدالحکیم علي خوش ولایت ښا
مهرباني وکوي پښتنه یا کوم نظر لري اتمن د خبرونې په موضوع ته معلومه ده
بالکل تمنو والا بالکل وفتنه رما یو تو پښتنه لرم چې تاسو نه وکوي
مهرباني وکوي تاسو کده ما غاوري مهرباني وکړئ پښتنه مو وکړئ. راځو د یو بل اوریدونکو چې اوس اړیکه کړې وه هغې د همدار صاحب نه پوښتنه دا وه چې په دې برخه کې تاسو ځوانان یاستئ، په دې برخه کې مو څومره کار کړی ده او خلکو ته مو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ مهرباني.
د درون مشر له پوښتنې څخه یوه نړۍ مننه. ما خپل مبارزه له خپل کوره شروع کړه. لکه مخکې مې چې درته ویلي، زه په شپږم صنف د مکتب کې وم چې زما د تره لورې ما ته په نوم کړه. نه هغه غریب ملامت او نه زه ملامت وم، دواړه په داسې حالت کې وو چې نه د کوژدې په معنا پوهېدلو نه د واده په معنا پوهېدلو. ولې کله چې زه یولسم دولسم صنف ته ورسېدلم نو ما ویل چې دا حالت باید بدلون پیدا کړي. په هغه وخت کې دغه د حقوق بشر او د ښځو د حقوقو دا مبارزې شوې نه له په کابل کې مې نه شروع شوې. نو ما دا مبارزه له خپله کوره پیل کړه. خپلې خویندو ته مې نور اجازه ور نه کړه چې د چا په خوښه باندې یا د چا په اجبار یا په زور باندې له چا سره واده وکړي، او دا مو په عمل کې مورته ثابته کړه. د دې تر څنګ مو په خپل خویندو باندې تعلیمونه وکړه تر څو هغه پیاوړي سي، د خپل آینده په باره کې هم فکر وکړی سي، خپل هغه راتلونکی خاوند هم د ځان لپاره وټاکي، او په آینده کې د خپل خاوند سره د یوې سالمې ښځې یا د یوې تعلیم یافته ښځې په حیث ښه ژوند وکړي. د دې تر څنګ په مسلکي ډګر کې د رسنیو له لارې مو همیشه په خپلو مرکو کې چې کله هم په دې برخه کې په داسې موضوعاتو باندې مباحث درلودلی ده، طبعا د انسانیت له مخې مو د ښځې او د نر د ټولو له حقوقو څخه په کلکه دفاع کړې ده، او په خپل مسلکي ژوند کې مې د یو پالیسي جوړوونکي په حیث باندې د ښځو د میراث او مالکیت ترلاسه کولو پالیسۍ مو د ښځو چارو له وزارت سره د USAID په مرسته باندې جوړه کړه. البته ما د USAID سره کار کاوه، د ښځو وزارت سره مو دا پالیسۍ جوړه کړه. ما په خپله ورته جوړه کړه خو تا باندې مرسته سره همکاران پاتې وو. نو په دې برخه کې تقریبا دا مبارزه مونږ کړې ده. هر څوک غواړي چې مبارزه وکړي، هغه د دې نه کوي چې نورو ته وایي، خپل عمل پنه کوي. هغه څوک چې له کوره مبارزه شروع کړي، له ځانه یې شروع کړي، اول خپل هغه د کور ښځو ته حقوق ورکړي، نو هغه بیا کولای شي چې په ټولنه کې هم بدلون راولي. ولې که دی په خپله په خپل کور کې هغه څه نه غواړي چې نورو ته غواړي، نو د ته باندې هغه خلکو په خبرو کې بیا اثر نه وي، او هغه نسي کولای چې دا کار وکړي. مونږ دا یو شینه باید تیر شو. په پښتنو کې ځینې پښتانه وایي چې مونږ غیرت کوو. یو شی چې پښتنو ته، زه خپله پښتون یم، پښتونولي او ټول هر څه ته احترام لرم، ولې په پښتونولي کې ځینې شیان داسې دي، مثلا دوی وایي چې مونږ غیرت کوو. د غیرت او جهالت ترمنځ یو توپیر دا باید رامنځته سي، او تر څو چې دغه توپیر باندې خلک پوه نه سي، زمونږ نارینه او ښځینه دواړه دوی بیا نسي کولای چې یو ځای ته ورسیږي. ولې که مونږ غیرت جلا کو، چې غیرت څه ته وایي؟ غیرت خدای نه خواسته زمونږ په ناموس څوک تجاوز کوي، دغه کوي، په دې وخت کې غیرت وکړه، که له قانوني لحاظه بله جزا وي هغه ورته ورکړه، که نه یې که په مرګ وګواښیم تر یو حده پورې، خدای هم درته ویلی دسې له هغه څخه دفاع ستا حق ده. ولې دې ته غیرت نه وایي چې زه راسم وروره قتل زه وکړم، خور مې هلته په بدل کې ورته ورکړم، چې د غیرت مې وکړ، له مرګ مې ځان خلاص کړه. ما خپل ځان خلاص کړه، ولې هغه خور مې په ژوندونې باندې په قبر کې خښه کړه. هغه غریبه هره ورځ هلته د خواښي او د خسر کره مړه کېږي، او هره ورځ وهل کېږي، وژل کېږي.
د ما پوښتنه تاسو نه دا ده، او همدارنګه چې ما اوریدونکي تماس نیولی وغه ویلې، څومره کېدای شي ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي او دا مفیده
ده؟ زه فکر کوم ځوانان ډېر فعاله ونډه پکې درلودلی شي، ځکه نن سبا که مونږ تاسو ووینو په کورونو کې هم دغه پیسې هم چې راګټي ځوانانې راګټي، نو دوی که په خپلو پلرونو، په خپلو میندو، په خپلو کاکاګانو یا ترونو یا په مشرانو په دې باندې حد اقل یو څه کار وکړي په کورونو کې، او دا د جنکیو د هلکانو حقوق ورته بیان کړي، دوی کولای سي چې دغه تغییر یا دا بدلون له کورونو څخه راپیل کړي. بیا که چیرې د دوی په توان باندې دا پوره یي، له جوماتونو نه دا شی را پوره کړي. زموږ ملایان که وغواړي په رښتینې ډول سره هم د ښځو حقوق په افغانستان کې ورکړل سي، البته هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي، اضافي د فرانسې او د ډنمارک او د جرمني حقوق موږ دلته ښځو ته نه غواړو، نه هغه دلته د تطبیق وړ دي. موږ تاسې حتی د حکومتونو وکتل چې کاپی پیس ټول نور هیوادونو څخه دلته ناکام شو، نو دلته هم د ښځو حقوق هم هغه حقوق موږ ورته غواړو چې هغه د افغانستان د محیط یا د چاپیریال سره برابر دي، په اسلام برابر دي. ولې دا د مونږ د کوم د پښتونولۍ قانون یا کوډ آف لایف چې دا، دغه باید لږ لږ تغیر سي، په دې کې مثبت سمون یا بدلون رامنځته سي، او بالاخره د اسلام سره باید برابر سي. ځینې خلک حتی کله کله مونږ تاسو پورې خان دی وایي پښتانه نیم اسلام مني، هغه په دې خاطر باندې وایي، او دا پیغور تر یو حده پورې کسان په مونږ تاسو بد لګېږي، ولې په ځای هم ده
مننه کوربدان. اغلی شنواری د امدغه چې ویلې چې د دینی علم هم وو اړیکې نیولې ول تاسو نه ویل پښتنه درلودله ویل تاسو په دې برخه کې کار کوي کلونه کېږي هغه کې دولتي موقف وو سي تاسو خپل په دې برخه کې کار وکړي څومره مو تر دې د ما کوم ولایتونو ته تللی فعالیت مو کړی څومره دې لامل ګرځېدلی چې د پیښو یا دغو مسایلو مخنیوی وسي؟
اول خدا یو ډیر لوی ستونزه ده. زه د دې لپاره د مبارزې لپاره راووتم هغه وخت چې ما خبریال هم زه راووتم او د ښځو بیلابیل پروګرامونه ما په بی بی سي کې وچلول چې لکه دا تاسو چې اوس دلته ناست یاستئ دا یو مبارزه ده، تاسو کوم مرسته کړئ چې ستاسو د لارې نه خلک پوهاوی ترلاسه کړي. همدغه رقم مبارزه ما هم پیل کړه. بیا کله چې ما ته دې مبارزې داسې کافي راته ښکاره نه شوه نو زه سیاست ته راغلم، ځکه ما فکر وکړ چې دغه تشه ده چې په افغانستان په سیاست کې د ښځو برخه کمزورې ده، نو راځه د دې ځنه شروع وکړم چې دا د ښځو هغه برخه چې دا هغه یو څه ډکېږي خو نه، ځکه چې موږ ډېر وروسته پاتې یو. اما زه د ښځو غږ شم او د ښځو د غوښتنو د مشروع غوښتنو یو استاز شم. بیا په قوانینو کې هلته په ولسي جرګه کې زما توجه شوم چې دغه تشه چې کومې موجودې دي د دې لپاره باید مبارزه وکړو. مثلا تاسو په زړه پورې خبره دی چې موږ وایو چې جیلې چې شپاړس کلنه شوه باید واده وکړي، نه د واده حق یې د شپاړس کلنۍ نه راځي. اما کله چې یا مثلا د بلاغت دغه موږ د ښځې د پاره شپاړس کلن ټاکلی، خو کله چې بیا د دې کله چې موږ چاته یو مکلفیت ورکوو داسې د قانون د پلوه باید ورسره حقوق هم ورکړو. دا مکلفیت حقوق دا دواړه موازی مخته ځي. په هیڅ ځای کې داسې نه دی چې ته یوازې مکلفیت ورکوي یا یوازې حق ورکړي، دا دواړه موازی دي. یو څه به ورکوي یو څه به اخلي، دا دنیا د معاملو دنیا ده. مګر موږ په دغه سن کې بیرته جیلې ته حق نه دی ورکړی چې تاسو لاړ شئ رایې ورکړئ، د رایې ورکولو حق نه ورکو. اما بیا ورته وایو چې ته چې کله ته چې که خدای مکړه تا جرم وکړه ته به زندان ته ځي، وړکی چې شپاړس کلنې دا به زندان ته نه ځي، هغه زندان ته چې لویان پکې اوسیږي. اما جیلې به شپاړس کلنه دی زندان ته ځي. ولې؟ ځکه چې دا قانون هم یو نارینه جوړ کړی دی. متاسفانه چې زمنګ تشه زیات دي. زه دوی وخت ته خپل غږ د خځو افغان خځو غږ څومره ترې جمهور رسول زه د چا غږ نه رسوم، زه یوازې خپل غږ رسوم چې زه په خپل یو افغان خځه یم. هر کله زمنګ خبرې پام دی موږ د رئیس جمهور سره ناست یو، موږ د رئیس جمهور د میرمن سره، خصوصا چې اوس د رئیس جمهور میرمن یو څه د خځو د برخه کې کار کاندي، زمنګ غږ ډیر خرسيږي. خصوصا ما په دې خبره باندې ولسمشر غنی ته یو خبره چې کړې مویل کتر اغه چې موږ د خ او بد دود ترمنځ سره کرخه کش نکړو، خلق به بد دود په خ باندې تجلیلی او عملی کوي به. مثلا موږ خ دودونه لرو ولې د خ په څنګ کې بد دودونه ډیر زیات لرو، ډیر زیات لرو. اغه ته زمنګ پام نه ده. بی ځای سیالي شریکي په ودونو کې په مثلا د ولوار اخیشته دا ټول موږ په ځان باندې فرض عین کړی دي. خو که ورته وایو چې خپه اسلام کې خو ویل شوی دی چې خځه به په نکاح کې رضا لري، رضایت په د خځې موجودي. تاسو د خځې نه پښتنه کړي؟ نه نه، دا خو حیا ده، دا خو شرم، دا خو زمونږ کلچر دی، دا خو زمونږ غیرت دی. نو بیا دغلته تاسو دا د ستاسو غیرت په دین کې څه معنا ورکوي؟ دغلته ګورئ، زه غواړم دا نن ستاسو په دې د مایک نه په استفادې سره ځینې مسائل چې که دا خلک نه دي تر خبر باید خبرې کړو. هغه دا چې هیڅکله زموږ ملایانو رښتیا د ممبر نه هغه څه چې د ښځې د حق د پاره دي نه دي ویلې، ځکه چې هغه ملا چې په ممبر ودرېږي هغه یوازې په نارینه او غږ خبرې کوي. ښځې ته کله فتنه وایي، ښځې ته کله بل یو نوم اخلي، کله بل نوم اخلي. اما دا ور نه هیر دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یو اصحابي راځي ورته وایي چې زه مې د میرمنې نه خوښېږم. هغه ورته چې ته د میرمنه طلاق کړه، هغه ورته چې نو څنګه زما خو خوښېږي، زه د هغې نه خوښېږم. وایي که ته د میرمنې نه خوښېږي هغه به تا ته خیانت کاندي، ځکه چې ته یې نه خوښېږي. د دې دپاره چې ته د جرم نه مخنیوی وکړې ښه دا دی چې ته د خپله میرمن خوشې کړې چې په خپله خوښه چېرته واده وکړه. ته هم بیا د انتخاب حق لري بله میرمن ځان ته وکړه. نو ګورئ، موږ ډېر شیان ډیر حقه حقونه په امده شرم حیا پښتونوالی غیرت په دې باندې د خاورو سره خاورې کړي دي. غیرت دا نه دی، غیرت دا دی چې پټي ته چې د خور لیږي خاصو پسې چې لیږي خو ښوونځي ته یې ولیږه که نه. زه فقط تاسو نه ګورم، اوبه ستاسو په کلو کې بانډو کې څوک راوړي؟ تاسو یې راوړئ؟ نه، هغه خو مغاټ یو دیګه یا یو منګوټی ورته اخیستی، ښځې په سر باندې خی ځي، د یا یې د کوی نه اوس راوړي، یا یې د کوم ګودر نه راوړي، یا یې کوم د کاریز نه راوړي. اوبه چې د کاریز نه اوبه راوړی شي په ډله باندې، ښځې ځي کاریز ته خصو ته. زما په سیمه کې په شینوارو کې ما دا په سترګو لیدلی دي. اما ښوونځي ته تګ درته ناروا ښکاره کېږي. خدای هم خوار مه کړه، نو کله چې یو کار کړی هغه شرم و حیا نشته، هغې کې تاسو ته بد نه ښکاره کېږي. خو دا بل کار هم په څنګ کې وکړئ، ښا ولور اخلئ خو محرم خیر دی وکړئ. دا مهر څنګه هیروئ چې د ښځې حق دی هغه هیروئ، هغه ورته نه ورکوئ. اما چې خپل جیبونه ډکوئ بیا هغه درته ښه ښکاره کېږي. ملا به ناست وي، لور باندې به ولور اخلي، وایي خدا خدا دی چې به ما پورې خلک خاندي. خلک ګر پورې نه خاندي، هغې کې ستاسو شخصي ګټه ده، هغه ستاسو جیبونه ډکوئ. دغه قصه ده. اصلا په اسلام باندې مونږ سر ورکو، ولې عملي کوایه په خپل هیواد کې نه، په خپل سیمه کې نه. اول همدغه په دې سیمو کې چې دا سړی راپورته کېږي، دا ښځه په دوره وهي، د قضا دغه د کوم ځینه اخیشته دی.
مننه نور مسایل تم راځو. اغلی شمه کتا صورت وای دلته یوازې تر دې دمه په دې باسو ست د خزو مسایل ډیر کله، یعنی ډیر تر ډیره پورې د خزو مسایل کې اوسه. همدارس د نوړو دوتونو په افغانستان کې نارینه هم د لامل زیانمن دی. هغه دا چې کله چې د انجونو غي ودول کیږي یا ورکول کیږي، نامزد کیږي، د کورنۍ له خوا نه ولوار پټ تعینږي چې دوی ته نسی کولای هغه تعین کی. تاسو څه فکر کوئ دغه مسایل مخنیوي څنګه کیدای شي؟
بله، خو یوازینۍ لارې هم دا ده چې خپله کله تعلیم وشي، کله یو جنۍ په خپل حق باندې پوه شي، کله هغه پوه شي چې که چېرته په ما باندې ډېر ولور واخیستل شي، په ما باندې ډېرې پیسې کېښودل شي. متاسفانه چې ډېرو پیسو ته زموږ ټولنه کې ولور نوم ورکړل شوی ده. په اصل کې لکه څنګه چې هغه شینواري ویلې چې نه مهر ښځې دپاره تعینېږي، نه دې ته هغه خپل حق ورکول کېږي، بلکې د خپل شخصي جیب دپاره دوی ولور نه په لکاو لکاو باندې اخلي تر څو دوی خپل شخصي ژوند پرې جوړ کړي. نو همدغه دوی کولی شي تعلیم دلاري. کله چې جنې تعلیم یافته اوسي، هغه کولای شي خپل کورنۍ پوي کې چیرته کچري یو کورنۍ تعلیم یافته اوسي، هغه خپل لور کې نه ورته دغه کس سره ستا کوژده نه زکه ما یا ستارتلون کې ور سره جوړیږي. نو څنګه ستا خوخ دي؟ نو د ښکاره خبر د چې شریعت اسلام سنت هم لکه خزوته حق پکې خوندې دي، ډیر زیات ارزښت ورکړل د خزوته، او خزوته پوره حق ورکړل د چاغه ما کم کس سره چې غواړي راتلون کې جوړ کې، هغه سره کې نه، هغه سره وګوري، هغه سره خبرې وکړي. خو له بده مرغه چې بیا هم هغه غیرت چې بې ځایه غیرت او مونږ وایو چې نه، مونږ پښتانه یو، مونږ د خو مونږ ته ډېر شرم دی چې مونږ د پردي نارینه سره خپله لور کې نه واغې سره خبرې وکړي، او هغه کس انتخاب کې ځان لپاره دا ځان ته یو شرم یو آر ګڼو. او بل دا چې څنګه چې اغلی شینوال ډېر مهم موضوعات یاد کړل، دغه تر څنګ چې یوازې لکه دا ولورو دا مسایل چې مونږ پکې خبرې وکړي بغیر د دې نه، خپله اوس د نجونو نه یو مسله چې ډېره مهمه ده په افغانستان کې، هغه دا چې ښځو ته د میراث حق اصلا نه ورکول کېږي، دوی د میراث نه محروم دي. دغه ترڅنګ په بدله باندې د خوځو ورکول دی. ګوري کچیر ته په یو کورنۍ کې واخزه او خيار او سي سم اخلاق لري، خو ښکاره خبره چې دغه کم بدله شي په بل کورنۍ کې ژوند کوي، دغه ژوند بم خوي. خو کچیر ته دا خزه نه پوه وي، دا خزه سم چلند دغه کورنۍ سره ونه کینو، بیا کچیر د خپل خاوند هم د نور کورنۍ د غړو د خوانه ورټل شي، هم وهل شي، نو هغه د چې دغه کم بدله چې په بل کور کې ژوند کوي، به دلیل به علت پاغي باندې هم هم دغه ظلم هم دغه سلطري خواله بغي سره هم تر سره کیږي.
ډیر مننه قدر منو دونکو ولاندا دماغلو بیسره ګرځو.
ځوان فکر متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په خبره کوم واسطه
به واسطه خبر نه کوم. یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ، مالو ته چې قانون به تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انا ان شری دا د ملت تملا تیر دی، کله ملت تملا تیر سم نه ټول دند حساب سم دی، چې کوم مخدمونه سم دی، کریکټ فوټبال
بازی ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو، په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی،
په دې هیله چې هغه کچه چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څکر کوي، ماما اوسګار دی، دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې بڼه لا ازادي رادیو نه.
بیا هم خرغ لی او روته کومبل وریدون کوم مول کوم ولایت نه څه نظر لری پختن لری اړیکې نیولې مهرباني وکوي
تاسو ازادي ټول ملمنو ته سلامونه نیته هلی وړاندې کوم
وعليكم السلام تاسو څوک کوم ولایت نه مواړی کني ولې
حضرت احمد خیر خایم د کونړ ولایت توقی ولې سوالې تاسو سره په تماس
کې مهرباني وکوي تاسو په اتمن د خبرونه موضوع تاسو معلومه راکزه درته وایم نظر پر ورکی
بلې موضوع مې اوریدلی دا یو درې پښتنې لرم تاسو د ملمن ملمنونه
مهرباني وکوي
آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بی عائشې سره په ماشنتوب کې واده وکړه خو شنه ته او بل پښتنه دا آیا اسلام د پردی حکم شته او کنه درېمه پښتنه دا په اسلام کې د خور او ورور حقوق څه دي
ډیر مننه د منقلمن ملمن تاسو پښتون ته جواب درکړي یو بل اوریدونکو هم لرو چې څوک دی او لکه مزه یې اړیکې نیولې د مهرباني وکړئ سلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر اغلی
سلامات بس خیر السلام علیکم دا اول سلام بس یې من ټول ملمنو ته ما اول ځل خپل نظر بیانوم بیا اوس پښتنې کوم ما نظر څه دی د غلالې د کندهار ولایت ما نظر دا دی شګه آزاد راوځي یا تجارت کوي یا دکانداری کوي دا فتنه فتنه جوړي یا مسجد راځي جماعت کوي دا فتنه جوړي شي څه به اسلام کې دراش شي زیات حق ورکول شوی دی اول هغه دا چې دا کومندان نه ده په کور کې نه اوسه د موږ عسكر په بازار کې قاری ورکاج وروړي موږ سره وځو دا راته پیاز راوړي یا غوړي راوړي یا بشي راوړي بشي ورځي راوړي موږ د یو خاري کار دا په کور کې کومندان نه راځي نه اوسه اسلام کې دا کول څه دې شیزه دا کوم دې وکول څه تر اوسه بازار کې تجارت وکړي د کندهاري وکړه ځکه دا پټ نه جوړي به تر اوسه په مسجد کې لمز وکړي جمعیل لمز وکړي دا نو بجما دا پټ نه جوړي دا سواد دې جواب جمعه لمزه پټ نه دیږي ځکه اوس اخر وخت پټ نه دی دا نو شنوار څه فلسطین دا چې دا په اټلانټ کې دا هیڅ زیات حق ورکول څه دې السلام علیکم
مننه خیر اوسې رازو ښاغلی همدار صاحب سات د منګ یو اوریدونکو حضرت په نامه کونړ نه اړیکه نیولې و ویل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې بی عائشه رضی الله تعالی عنها سره په وړکین کې واده وک په دې اړه من تاسو ته پوښتنه اوریدلې ده
ما پوښتنه اوریدله د حضرت محمد خیرخوا پوښتنه مې اوریدله ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د موږ تاسو د هدایت لپاره را لګل شوی او په پیغمبري باندې مبوس شوی و اغه چې ځینې کارونه کړې دي د لپاره کړې دي چې د استثناء په صورت کې یا د ډېر یو سخت حالت په صورت کې موږ یو کار کولای شو مثلا د چې د دومره ودونه کړې وو اغه خپل دلایل لري هر یو واده خپل دلایل لري د حضرت عائشه رضی الله عنها سره چې د واده هم کړای دا مثلا هغه ډېره وډه و زنه پیغام چا څو کله نو دقیق لس کله نو کې ول دوه کله نو نه کله نو نو هغه په نه کله نه کې چې واده سره کړای
اول دا خو یو اختلافي مسله ده په دې باندې تر اوسه پورې علماء په بشپړه توګه تا ما یو ځکه ول وسته چې دا خبره غلطه ده چې بی بی عائشه ماشومه و بلکې هغه تل سو کلو او دې کې د نکاح علت هم دا و چې دا وړه وه د وړکتوب د پاره د دې سره واده ځکه کړی و یعنی کم سن کې چې تر ټولو ځوانترینه مېرمنې دا وه هغه خو بی بی خدیجه سره د داسې وسن کې واده کړی چې د دوه د هغې د ژوند په منځ کې تفاوت د عمر په منځ کې 15 کاله و یعنی 15 کاله دا تر کشر و دلته دا علت دا و چې دا وکړی شي چې دا باقی مانده دین د دې د لارې نه مسلمانانو ته ورسي او هغه باقی مانده دنده د دې شي یعنی دا دین یوازې د نارینه په لاس کې انحصار پاتې نشي خو دا خبره خو اوس یو بې سواد افغان ته چې اصلا د دین په اوله ورقه نه داړولې او مګر وای چې زه مسلمان یم دې ته زه څرک مور پوکړم چې دغه قصه دا ده چې دا دین کې د بی بی عائشه صدیقی وظیفه دا و چې یوازې دین د نارینه د خلینه تبلیغ نشي بلکې نیم په نیمه دین یې خځه تبلیغ کړ په نړۍ کې اما متاسفانه چې من چون بیا ورسته دا غینه یو مرتاله رټولنه کې زه ډیر بحث لرم په اسلام کې چې زه بیا کوم بل وخت په دې خبره وکړم ولی خبره دلته ده چې امیشوي چې دا ډیره کوچنی نه و د اسلام په تاریخ کې مختلف خبرونه دي چې ثقه نه دي هیڅ یو ثقه نه دی اما په ځینو مدغه کې دا هم ویل شوی چې دا د اتل سو کال و
بل یو مسله چې زه غواړم ورته یادوم کوم هغه دا چې دا کې عمرم چې د نه یاد لسو خو هغه ظاهر انداسه معلومه لکه د اتل سو یاد شلو چې وسی ځکه په ظاهری بڼه باندې غړي رستره معلومه ده نو ځکه هغه د نکاح لپاره انتخاب کړل
هم نه نه هم درسه مهرباني وکړئ تاسو موږ ته دوام ورکړئ
د دوی خبرې متبن په خپل ځای سره دلته یو شی چې ډیر مهم دغه دادا زما په نظر د دې خاطر چې هغه زموږ تاسو رسول دین خدای رسول د موږ تاسو هدایت لپاره لګل شوی یو علت دي د نورو علتونو ترڅنګ چې دوی ورته اشاره وکړه یو علت زیات امکان لري چې همدغه وو چې کله جنۍ بالغ سي نو هغه د واده حق لري دا په دې معنا باندې نه ده چې موږ حتمن جبرن یو جنۍ څنګه بالغ سووري کوو په دې معنا ده چې کچیری بیا جنۍ وغواړي دا کولای شي چې هغه د بالغېدو نه وروسته د هغه د واده حق ترلاسه کړي او له هغه چا سره واده وکړي چې دا غواړي یو شی ته زه غواړم چې اشاره وکړم د بل ملګري چې یو خبره وکړه چې جنکۍ که جماعتونو ته لاړ سي یا تجارت وکړي دا فتنه او فساد رامنځته کوي زه باور لرم چې فتنه او فساد هغه وخت رامنځته کیږي چې کله نارینه او ښځینه دواړه سره مخامخ سي نو که موږ نارینه خپله د سترګو پرده وساتو خپل حیا وساتو او جنکیانې هم خپله حیا او پرده وساتي زه باور لرم چې نه په جماعت کې فتنه رامنځته کیږي نه په دوکانداري کې نه په تجارت کې او د دوه انسانانو په حیث باندې کولی شو چې یو بل سره سالم رفتار ولرو ولې طبعاً که زه خپله حیا ونه ساتم د خپل سترګو او تی خپله ونه ساتي نو طبعاً بېحیایي رامنځته کیږي او امکان لري چې غیر قانوني کارونه هم ترسره سي نو دلته صرف په جنکیو یا صرف په ښځو باندې راځي دا شی وانه چې جماعتونو نه دا ابلاغ وکړو چې ښځه فتنه ده او ښځه دغسې ده فتنه کویم 50-50 یې وحسابوي که 50% ښځه فتنه وي 50% سړی هم فتنه ده نو دلته زه د یو سړي په حیث باندې دا خبرې په دې خاطر کوم چې ښځه خو طبعاً د خپلو حقوقو د دفاع لپاره دا کار کوي مهمه دا ده چې دلته سړی په سړي نیوکه وکړي او ښځه په ښځې نیوکه وکړي منګو تاسو په دې ټولنه کې اصلاح راوستل سکه نه ډېر مشکل ده
ډېر مننه د همدې ورو یو بل پختنم خیر پاتې ده کوم خبرونه کې مرته لا زیات وخت و اوس مریدون کې تماس نیسي اړیکه نیسي دغه اړیکه ورو او غوونه یورو چې کوم څه نظریات لري به ورسې تاسو پختن ته جواب درکړي سلام مهرباني وکوي تاسو څوک لکم مازه اړیکه نیولې
السلام علیکم حرکت آتش ما د ننګرهار ولایت د زوریدل او کړیدل اچینو لسوالې ځخه اولانه کوم دا زاده را ډو ټول کارکونکو ته خصوصا اغلی مراله شنوارې ته اغلی شنوارې زبې چلم یو څو به ته شیل دالیکم چې هم دغه د بد کو عالم ولي کړی دی او رسو به یو نظر او رسو به یو پښتنه ولرم
مهرباني
کومه بیا کومه مورمړې په سوره کې وړي بد کې ورکړې په سوره کې وړي غاړي و دې پیغلې په سلګو سلګو زموږ له ډلې غړې په سواره کې وړي او دا کتل یې تر زامنو کړی دی څنګه دا سواره کې وړي دوی د کام سپینګیرو فیصله کړې زموږ له کام وګړې په سواره کې وړي مات به کا آتش دروازو زنځیر څوک چې په سواره کې وړي او نل پښتنه مو دغه د اغلی شینوارې څخه چې لطفاً مهرباني وکړئ باید په ټولو مسجدونو کې او په ټولو مدارسو مکاتبو کې تاسو خزو به حقله هغه اصول چې کوم اصول اسلام خزو ته ورکړي هغه باید واضح کړی او په دې باندې کار وکړي هغه د نمایشي خپرونو طرف نه لکه دا اوس تاسو جوړه کړی دا تاسو باید چې ډایرکټ ممبرونو ته ورسوي ډایرکټ ټولنو ته ورسوي مړی او ځان په خزه باندې سلام اچول دا یو عظیم سنت ده نن سبا زموږ په دې علاقو کې په خزه سلام اچول یو غټ پیغور ده مننه
السلام علیکم
بچ په دې باندې
ډیره مننه کور ودان دي تاسو د دې خبرې په اړه باید وویل چې ازادي رادیو د افغانستان په ډیرو لري پروتو سیمو کې اوریدل کیږي او د خبرونه موضوع مو ځکه د دې لپاره انتخاب کړی دی چې تاسو پرې د باس درور سیږي او په دې اړه یعنی په هوای درکړی سي تبان چې افغانستان کې رسنۍ په همدې برخې فعالیت کوي چې خلکو ته په بیل بیل برخو کې اما په هوای ورکړي مننه بیا هم تاسو نه اغل شنواري دوی وایي چې تاسو په تر ډیره پورې په تعلیمي مرکزونو کې دغه موضوع
اول خو بدی ورور ته ویم چې ډیر خایسته شیر دی ویل خو دا د منبر خبري به یوازې نارینه ووري د خځې بڅکم زینه پوشي ځکه چې موږ استاد په سیمه کې خو خزه جمعه ته د تګ اجازه نه لري. اما دا رادیو ازادي چې دا ستاتر کوره هم را رسیدلې دا تا هم په دې نمایش کې موږ سره ګډون وکړ. دا نمایش نه دی وروره، رادیو چې ده د رسنۍ ده، رسنۍ او دنده هم دا ده چې هغه څه چې نور یعنی موږ او تاسو په کورونو ته څوک په اسانۍ نه شي ننوتی، ول رادیو ډېره په اسانۍ ننوځي. هغه د تا سره هم خبرې کړو، شاید اوس یوه ښځه په تناره ناسته یې ډوډۍ پخې، هغې هم چېرته واوري. او هغه څه چې کیدای شي موږ د ممبر د لارې نه ډېر ونه شو کړی، یا دواړه هم مهم دي، هم رادیو هم ممبر. موږ نن لګیا یو نمایش نه ورکو، موږ به د ښځې په حقونو خبرې کړو او د ممبر نه به هم و دا موږ دنده ورکړې ده. او په وار وار هم په دولت باندې دا فشار راوستی دی چې د ممبر نه د ښځې د حقونو په اړه خبرې وشي، ولې نارینه متاسفانه چې د ښځې د حق په وړاندې بې تفاوت او بې توپیره پاتې کیږي. زه غواړم یو قصه وکړم. زما خور ډاکټره ده، هغه ما ته بله ورځ یو عکس راوښوده، وایي دغه ښځه چې ګوري نو د دې ښځې دواړه سترګې دومره شنې وي چې دا د سترګې نه معلومېدي، لکه تورې عینکې چې په سترګو کړي. وایي دا خپل میړه وهلې ده، د دې دپاره چې د دې میړه چرسي او هیروینی ده، چرسي ده، د دې نه پیسې غوښتې او دې ورته دا پیسې نه دي ورکړي. ورته ویل دي چې دا خو زما د اولادونو نفقه ده، نو یا یې کوم د کور وسایل وړه، نو دا یې دومره وهلې ده. بیا که چېرته دغه ښځه شکایت کړه، موږ ورته وایو چې دا بې حیا ده، او دا قاضي هم د دې سره دا برخورد کاندي چې کله دا د کوره وزي وي دا بې حیا ده چې غږ یې اوچته که باید گزاره وکړو. دلته ورور ناست دی، ده ویل چې ما ماشومتوب کې وعده کړی دی، خو اوس شکر دی دا خوشحاله دی، خدای دې خوشحاله لري. ولې کله کله موږ په زور ځان گزاری کړو، ځکه چې شرمېږو نو څه وکړو که نه. نو په حقیقت کې هغه ژوند سره موږ خوشحاله نه یو، گزاری کړو. مثلا یوه جلۍ ورکړی دی او چاته ورکړی چې د دې نه خوښیږي، خو هغه مجبوره ده که گزاره ونه کړي، ورته وایي چې دا بې حیا ده. حتی زمونږ په سیمو کې که چېرته جلۍ وویل چې دا کړم نو هغه وژني، نو هغه څنګه وکړی شي چې وایي چې زه مثلا یا مې ژوند تریخ دی یا مې نه خوښیږي؟ د دې حق خو بالکل ورته ورکو نه. اوس موږ په سیمه کې دغه ورور لکه چې زما د سیمې دې کې چې کوم وړکی دغه کوم ځای کې چې جلۍ ورته کړي، که په هغې کوچه ور برابر شو خو سرګنۍ ورته کمین نیولی چې چېرته ژوندی که پاتې شو خوشبخته وي. نو یوازې دلته د حقونو مسله د ښځو نه ده، بلکې دغه ټول محرومیتونه تاوتریخوالی رازیږي، او د دې تاوتریخوالی اثر بیا په یوځي کې موږ ګورو، یا بیا په ماشوم ګورو، یا بیا په ښځه ګورو، خو تر ټولو زیات په ښځه او په ماشوم، او ځکه تر زیات تر سترګو کېږي چې دوی د زور زیاتی خلق ندی.
ډیره مننه کور ودان خیر اوسې د خبرونې ورستۍ شوې بوکی، او خبرونه کرا کرا ختمي کې خیره. تاسو نظر او مغلی شمې په ورستۍ کې یعنی د یو ورستۍ خبرې یا پیغام پاره کراته وای، د یو پیغام په توګه څنګه دایسي دغه مسایل مخنیوي وسی په افغانستان کې، او دغه سی باسونه لکه نن چې دلته روان دي همداشان لکه څنګه چې شنواري ورته اشاره وکړه، چې منبر لاري یا د نور رسنیو نه یا کله چې کورونو کې سره مجلسونه کېږي، خلک کینی له یو بل سره مرکې کوي، د دې مسایلو مخنیوی وکړي. تاسو هم کېدای شئ په دې اړه نظر ولرئ. مهرباني.
او مننه. نو دا لومړی خو مننه ده چې تاسو موږ ته بلنه راکړله، او په دې موضوع ورځ خبرې وکړلې. نو ورځو دې ته په دې وروستۍ کې دا چې لکه هر مېرمن وي، هر پیغله وي، دوی ته پکار ده چې خپل آواز پورته کړي. دا شرم ده، هر څه دې بس پرېږدي په خپل ځای باندې، چې په هر حالت کې دوی وایي چې شرم دی او دا خو لوی پیغور دی زما کورنۍ ته یا ما ته. نو هغه هر حالت او هر ستونزه سره مخ کېږي، خو بیا هم په پټه خوله باندې او په چپ ځان باندې بس هغه هر څه زغمي، او دا جرأت نه کوي چې هغه خپل آواز پورته کړي. او که چېرته خپل آواز پورته کړي، نو بیا هم هغه خبره ورته ویل کېږي چې دا بې حیا ده، بې شرمه ده، او دې کې اصلا شرم نشته، او دا د سپکې کورنۍ نه ده، یا هم په زرها او دغسې نور بد ورد الفاظ دې ته کارول کېږي. خو ښه خبره دا ده چې لومړی دا چې د خپل تعلیم حق ترلاسه کړي، ځکه چې اسلام ورته ورکړی ده. خو له بده مرغه چې کم حقونه مونږه میرمنو ته اسلام را کړی دی هغه زمونږ په ټولنه کې نه عملی کیږي نه تر سرکولی دل کیږي یعنی هغه ارزښت چې مونږ ته اسلام را کړی هغه په مونږ باندې اصلا نه عملی کیږي نه مونږه سوینو نو په کار دار چې خپل تعلیم حق ترلاسه کړي دا غي نه پاس بیا کولای شي چې هر ستونزې په وړاندې ښه مبارزه هم وکړي او دغه ترڅنګ کولای شي خپل آواز هم پورته کړي او ورو ورو که هر میرمن او هر پیغله دغه خپل آواز پورته کړي او خپل ژوند سره خپل ستونزې سره مبارزه وکړي نو هغه د چورو ورو دغه ستونزې د ټولنه هم کمیدل شي
ډیر مننه کوم ودان همدر صاحب تاسو مهرباني وکوي
زه به د اخیری پیغام په هیڅ دا ورته وایم چې بدبختانه زمونږ تاسو په ټولنه کې مونږ په اسلام سر ورکو خو سر نه په خلاصو په اسلام سر خلاصول پکار دی مخکې لدی سر په ورکی او بل دا چې حیا باید د نارینه او ښځینه دواړو لپاره ووسیږي دواړه د حیا مراد کی دریم دا د کله چې واده کیږي نو په واده نه مخکې البته له کوژدې نه مخکې د هلاک او د جنۍ د دواړو خوښه باید وپوښتل شي صرف د هلاک نه او صرف د جنۍ هم نه د دواړو کله کله داسې واقعات هم شته چې جنۍ زور د جنۍ پلار یو څه زورور په یو هلک باندې په زور باندې واده قبول کړي یا مثلا د هلک پلار زورور په جنۍ په زور قبول کړي د پیسو په مقابل کې نور زور نه پکې وي او د دې لپاره چې سالمه ټولنه ولرو راځي چې ټول په خپلو اولادونو باندې هغه خزینه دي که نارینه دي یعنې هلکان دي که جنه کوي دي په ټولو باندې تعلیم وکړو که چیرې موږ غواړو چې اولادونه مو پیاوړي سي په آینده کې د خپل سالم ژوند لپاره خپله پرېکړې وکړی سي نو لازمه ده چې په هغوی باندې تعلیم وکړو که تعلیم پې ونه کړو بیا به هم همدا بدبختي جریان ولري
خیر اوسئ مننه اغلی شینواري مهرباني وکړئ تاسو ورته پیغام څه
زما پیغام دا دی چې ښځه که جومات ته لاړه اول ته مونځ وکړ او یو څه معاوضه واورېده هغه فتنه باندې نه بدلیږي بل کی هغه د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي ورور ته وایم چې وروره خور دې مور دې او میرمن دې پرې دې چې لاړه شي جمعات کې مونږ کا او الته د مولا نه د دین پاړه واوري یو خبره بل داده چې کله چې خزه تجارت کاندي هغه هم په فتنه نه بدلیږي کدا سينو ما په د کابی په څنګه کې خزه لیدلې چې بزنس کا یا تجارت کا ولې الته کوم فتنه نه د خبره شوي بلکې د غیز نه اسلام خپور شوه نور دنیا ته جمعات کې باید خزو ته زه ولرو په جمعات کې که خزه ته زه ونه لرو یعنی دا چې د دین دروازه هم د خزه په مخ تړلې ده او د مولا باید خپل دنده داسې تر سره کړي چې د هر چا د حقونو په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي لکه څنګه چې زموږ ورور دلته وویل حیا یا حجاب دا یوازې په ښځو نه دی بلکې دا په نر ښځو دی او که تاسو غواړئ سم مسلمانان اوسئ داسې نه چې ښځې باندې بندیزونه ولګوئ بلکې په ځان او په خپل وجدان باندې بندیز ولګوي چې هغه کارونه ونه کړی چې د نورو حقونه وننګول شي او یا حقونه دغه آخري جمله به مدای چې خزه مکلفه نه دي چې تاسو ایمانونه وساتي تاسو باید خپل ایمان په خپل وساتي خزه به خپل ایمان په خپل ساتي
ډیر مننه کور ودان لټول نه چې خبرونه ترغلې دلته مو حضور پیدا کړ ډیر مننه تاسو نام قدرمن اوریدونکو خبرونه کې مو په دې سر باسو چې افغانستان کې څنګه کېدای سي د ناوړه یا د ناسمو دونو یا رواجونو مخنیوي وسی ته نو خبرونه کې مده هم اوریدل او بل اخر موږ د نتیجې ته یا د پایل تصور رسیدو ته کورنۍ د خپل د غناوله دونه خپل کې سره حل کړی او ختم کړی او بل اخر د دې لامل وګرځي چې له همدې عمل یا د ناوړه دونو لامل کوم ستونزې راتلای سي او احتمال ست دغه مخنیوي وسی لټولو مننه خو وخت لري
دل مانا کتاب کی تور نوی بے خواہش بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوارا سے بگڑو نہ کر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا آسمان کی ستوری نوی زندگی رے دل مانا چکتاب کی توری نوی خیم دا کویشم لگ دے پٹا یاد ویشم ہلتا خار دسرا گو کنش تو رم دین سے کرو